افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنو ریاستنوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي نن له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارزده فهرهزار کړ او د افغانستان په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارد له امله ورته د خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د دې وزارت مرستیال وایي حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې په یو بیان کې د پاکستاني امپاوز انتیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی چې په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوخت و، د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړو پاکستاني کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلو چې په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په نتیجه کې چې پرون ناوخته وشول په څلورو سیمو وشول، په شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. هغه همدارنګه ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ تنه نور چې ډېری یې ماشومان دي انټپیان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د دې هیواد پوځ تر اوسه د دغو بمباریو او نه هم د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د غبرګون په وړاندې عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او پکې وژل شوي هم د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځ ډلې غړي دي. هغه ویلي چې په دغو بریدونو کې له جټ او ډرون الوتکو څخه انکار اخیستل شوی دی. د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو غندلی او هغه ښکاره تیری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. دغه راز یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپوړو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی ده. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اورئ. د قزاقستان په لویدیز اقطاب ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل چې په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره وو. چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له 150 زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وویل د 2 ماشومانو په ګډون 20 تنه سیمه ییز روغتون ته لېږدول شوي دي. د 11 کسانو روغتیايي وضعیت نازک خودل شوی او د جدي پاملرنې په څنګ کې تر درملنې لاندې دي. د اذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبریر 190 الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنې ته په لاره و اړه شو چې له اقطاو څخه شاوخوا 3 کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د فلسطینیانو سخت دریځ ډله حماس وایي اسرائیل نوي شرایط وضع کړي چې په غزه کې یو اوربند ته د رسېدو لپاره یوه موافقه ځنډنې کړې ده. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې حماس ویلي له دې سره سره دوی انعطاف ښیي او د قطر او مصر په منځګړیتوب د اوربند په اړه خبرې اترې په جدي لوري روانې دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني وویل اسرائیل غزې د وتلو اوربند بندیانو او خپلو سیمو ته د بې ځایه شو د بیرته ستنېدو اړوند مسایلو په اړه نوي شرطونه وضع کړي چې د یوې موافقې ترلاسه کولې چې دوی ډېر ورنږدې شوي وو ځنډولې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پرون وویل چې د اسرائیل د خبرو اترو ټیم د غزې په اړه د یوې مهمې اونۍ خبرو اترو وروسته د یرغمل شوو د معاملې په اړه د داخلي مشورو لپاره د سیشن بې په ماښام بیرته له قطر څخه اسرائیل ته ستون شوی دی. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. تمنده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. له زیمبابوې سره دوهمه ټیسټ لوبه به د مرغومې یا جدي میاشتې په 14 وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 20 او 50 سیالیو کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړې وه. خبرونه مولا زدی رادیو اوریدل. وړاندې پر راپورونو کې وواورې چې د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د سیمې وزایي چارواکي وویل
برمل په لمن سیمه منګړیتۍ کې او د مرغې په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. د هغې لخوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو ترڅنګ عام او افغانانو هم غبرګونونه ښکاره کړي.
په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژره د پاکستان سفارت ته وتړل شي او ښکاره ستا د هیواد حریم مقصوی په قابل تجاوز کوي. زه فکر کوم د دغسې هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
په افغانستان کې د دغو بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي، خو په اسلام آباد کې چارواکو تر اوسه رسمن څرګندونه نه دي کړې. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ د مشال راډیو له همکار سره وغږیږو. په نړیوالو مسایلو کې به په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو د پیښې له وروستو جزئیاتو خبر شي، او د اروزګان ولایت د ترینکوټ ښار د اوسېدونکو څرګندونې به هم واورئ چې د ښاري پراختیایي پلان د بشپړېدو ته خوشاله دي.
شاروته د نړی تامت وساس یو داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي. سړکان به مسمه، یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنی اندابات لار باندې سي. د جسم
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. په برمل ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې بیا ویلي چې په دې برید کې ان د یوې کورنۍ څوارلس غړي وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د دغه بریدونو په غبرګون کې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې نن له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شار ظفر احضار کړو. په برمل ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمې د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله ورته د خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حمله لامله د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو مشل څانګې ته ویلي چې په وژل شویو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسېدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. زبی الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تېره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې، سورزغمی، الماستی او مرغی سیمو کې شوې ده. دا سیمې د ډیورن کرښې بلې غاړې د جنوبي وزیرستان د ناقراره قبایلي سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ څوارلس غړي هم شامل دي.
د ګاشپه نه وخته نه بجې خواوشه برمل پلمن سیمه منګړیتۍ کې او د مرغې په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. هغې لخوا بمبار وشو چې څوارلس ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیره شپه ناوخته له دې هوایي حملې وروسته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا حمله غندلې او د افغانستان په خاوره یې وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې دا حمله به بي جواب پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله د شپې نهه بجې تر سره شوه چې لاملي ګڼو ملکیانو ته مرجوب لواوخته. د دې ولسوالۍ یو اوسېدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستانیانو ته کې د برمل ولسوالۍ په زیاترو سیمو باندې ګرځېدلې چې بیا وروسته بمبار هم وکړ، خلکو ته مالی او زیاني تلفات وړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم خو د ښځو او ماشومانو په شمول پنځلس شل شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسی خلک وو، عام خلک وو.
د برمل اوسېدونکي وایي چې له حملې وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیاو د درېدلو له امله لاسرسی سخت شوی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې اوسمهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسېدونکي د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یاره خاور نه خو لتر وسه ډیر راوتی دي که څه پاتې وي کم تر پاتې وي. اکثر راغلل روغتونو چې کوم خدمت و هغه تر سره کړه، روغتونو ولا راغلل او بده غنه وځ ډیر اکثر شهیدان دي، زخمیان کم دي پکې. نه دغه دزونه مزونه فل خال نشته، بس خلک اخته دی چې کوم مړی شوي دي، شهیدان شوي دي، دغه تدفین کوي لکه خخوي یې ښه. او نور خو تیاری نشته، وضعیت خو نرمال ده، بیخي طالبان هسې په کنټرول کې اخیستی دي.
داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان هوایي ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حملې کړي، خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوي. که څه هم د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حملې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوځ تیره شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د روزنې مرکزونه په نښه کړي او د ټي ټي پي لږ تر لږه 1.5 وسلوالې وژلي. خو د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځای شوي ملکي کډوال او سیمه ییز افغانان په نښه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباری کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې وي چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو. پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړي او د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلي او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوۍ اړیکو پراختیا وه.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د تیر شپې د بریدونو په باب مو واورېدل. له دغو بریدونو وروسته د طالبانو حکومت او دغه راز یو شمېر افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت چارواکو تند غبرګونونه ښکاره کړي دي، خو تر اوسه پورې اسلام آباد کې چارواکو د دغو بریدونو او د افغانستان د لوري د غبرګونونو په اړه څه نه دی ویلي. اسلام آباد د زموږ د مشال راډیو خبریال طاهر خان هم همدا شپه را سره وصل دی. دغه راز د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف زای هم په لین کې دی. دواړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی طاهر خان، تا ته بدر شو، پاکستانی چارواکي ولې تر اوسه غلي دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو ملمت، ستاسو اوریدونکو ته. دغه خود حیرانتیا خبره ځکه ده چې کله پاکستان په مارچ کې روان کال برید کړو په خوست باندې، او هلته هم هغه وخت کې دا ویلو چې دوی ټي ټي پی او د حافظ ګلبادر ډل په نښه کړو، هغه وخت کې اعلان کړی وو. او دا ځلکه خو سی او بل روایت پاکستان کې جوړ شو چې کله دوی رسمن څه نه ویل غواړي، نو دوی د ټولنیز رسنۍ او د لارې چې پاغه باندې د پاکستان د فوج او د پاکستان د استخباراتو ډېر حسابونه یا اکاونټونه جوړ شوي دي داغې د لارې. اول کې یو د حیرانتیا خبره دا بل هم ده چې یو پیښه کې شوي وي یا پلان شوي وي، هم دغه اکاونټونو ته د اول نه معلومات ورکړي. د کتیر ماخام داسې راغلل زنه په یو لفظو لیکي یا دوو لیکي، او داغې نه ډېر خلک دا معنی والی چې سناس کیدونکی دی یا شوی دی. نو تیر روز دغه دغه برید نه وړاندې هم دغه رنګ دی اولیکل، او بیا چې کله برید شو نو دا هغه وخت نه واره تر تاسو چې خبرې کوم دی وخت پورې هغه اکاونټونه ډیر زیات فعال دي.
بله بله،
او خپل معلومات هم کوي، او د ټي ټي پی خبر مردوي، د طالبان د حکومت د ویان خبر مردوي. نو دا د حیرانتیا خبره ده چې یو کار شوی دی، او سره له دې چې د افغانستان د طالبانو د خوا لږه شیبه وړاندې خبر راغی چې هغه د پاکستان چې کومه شاردی افیر دی، نظیم الامور دی، هغه احضار کړی دی. بیا د طالبانو دفاع د وزارت بیان راغی، د حزب الله مجاهد بیان راغی. د دې شیزونو باوجود تر اوسه پورې پاکستان نو څه دلیل نه ښیي.
مننه طاهر خان، تاسو راسره وشئ. د یوسف زای صاحب تاسو ته بدر شو. ګمانم چې مایکروفون مو روښانه او غږونه ډیر راتلل. په هر صورت یوسف زای صاحب، دغه بریدونه داسې مهال شوي دي چې د افغانستان لپاره د طالبانو د پاکستان د حکومت ځانګړی استازی صادق خان پرون په کابل کې وو، او د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو، د دفاع له وزیر، د کورنیو چارو، د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړلې، د دواړو هیوادونو پر اړیکو سره غږېدلې دي. دا څه معنا لري چې صادق خان په کابل کې وي او هلته په برمل کې پاکستان پوځ بریدونه کوي؟
مننه تاسو ته طاهر خان صاحب ته او اوریدونکو ته. فکر کوم دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې پرون د پاکستان خاص استازی وروسته له ډیره وخته کابل ته تللی وو او هغه یعنی هغه د سیاسي حکومت ته چې په کابل کې ده د هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې یو شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وې چې په راتلونکي څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم محمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي متصل پاکستان بریدونه پیل کړل. یو خدا ده چې دلته دانی پاکستان سیاسي حکومت او فوج دواړه یو ډول ټکر کې راغلل او د خپل د پاکستان د کورنۍ د افغانستان لپاره کوم استازای ده دغه هم یو ډول دغه لپاره هم یو ډول توهین وشولو چې هغه د لپاره ستولو چلته خبري وتی. دویم ځین خلک دا خبري کوي چې ممکن صادق خان هلته د وړاندې نه داسې یو پاک طالبانو ته اشاره ورکړی وي، خو بهرحال دا یو بده پیښه ده او د دې پیښې په نتیجه کې ټي ټي پی له منځه نه ځي او پاکستان اوس په دې فکر کوي رسمن دوی اعلان هم شي کوي ځکه چې په اخلاقي تور باندې دا ډول برید کول نقصانات لري او پاکستان دا فکر کول و چې کېدای شي په دې کې د طالبانو غټ مشر مړ وي، ټي ټي پی غټ وجر شوی وي، نو بیا به دوی ډېر په غټه سطح باندې دا خبره کوي چې وګوره دا خو ثبوت ته چې دا مشران هلته وجل شو د ټي ټي پي. نو یو ډول داسې حالت رامنځته شو چې خلافي توقع و. البته د دې نه وړاندې په پاکستان کې 14 تنه پاکستاني فوجیان وجل شوي وو، ورپسې د فوج مشر وزیرستان ته پرون ابولس تللی وو. نو زما په خیال پاکستان دا فکر کوي چې موږ په دې کې نور دوه رایې یا شک نه لرو چې ټي ټي پي په افغانستان کې تمویلېږي او
طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو من جمله د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر پرون لومړی کس چې سخت عکس العمل ښکاره کړ وویل چې موږ به دغه برید بې ځوابه پرې نږدو. د دې هدف څه ده؟ طالبان حکومت څه کولای شي؟
زه فکر کوم د طالبانو حکومت په سمدستي ډول هیڅ هم نشي کولای ځکه چې نه افغانستان ټانک لري، نه طیاره لري، نه داسې میزایل لري، نه د راکټ لري، او په مقابل کې پاکستان دا هر څه لري. البته دا د الفاظو خبرې دي، خو په اوږده ستراتیژي کې زه فکر کوم دا ډول بریدونه بیا افغانستان کار ډول حکومت هغه مجبوروي، هغوی هم بیا د پاکستان د خوږ په استفاده ټي ټي پي مرسته کولی شي، د بلوچانو مرسته کولی شي، او یو ډول پراخه پیمانه باندې رسمن د دغه ګروپونو نه حمایت ته مجبوریږي. اوس خو زه فکر کوم چې تعجب دا ده چې یو ډول د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ راغلی وو. طالبانو د قبایلو سیمو مهاجرین چې افغان حکومت ورته مهاجرین وایي او پاکستان ورته طالبان وایي، دوی 200 کورنۍ د ورن لاین د کرخې نه د ګلانو د کیمپ او د برمل د کیمپ نه کرباخ ته واستول. نو خلک وی چې دا د د یخ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ورشل او ورور ویل کیږي، خو متاسفانه دا پرونی پیخه ډیره داسې پیخه ده چې باید نوې شوې. البته پاکستان حکومت هم تر فشار لاندې ده ځکه دوی مسلسل ډول ټي ټي پی بریدونو کې دوی فوجیان لمنځي، سکیورټي خرابېږي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې ټي ټي پی وجود کاغه پار شکل وی دا د پاکستان د ټي ټي پی د مقاومت د پاکستان د حکومت پر ضد چې کوم دی جګړه راغدا یو جز ده، یو کل نه ده. مشکل خو پاکستان کې نه نه ده، مشکل خو د افغانستان سرحدونو نه ډیر لري پروت. لکه څنګه چې د افغانستان په تیر شل کنن حکومت کې جګړه کې افغان طالبان په پاکستان کې پراته وو، د مهاجرو په کمپونو کې پراته وو. پاکستان به دا ویل چې دا موږ نه پیژنو کوم یو افغان ده، کوم یو مهاجر ده، کوم یو طالب ده، خو خپل کار ته ادامه ورکوله. مقاومت خو پاسه په افغانستان کې وو، د خو لپاره یو دلیل هم وو. نو اوس ورته ډول زه فکر کوم که په وګړه مبارزه کې زه فکر نه کوم چې ټي ټي پی لمنځه لاړ شي، بلکې ټي ټي پی سره به طالبانو همدردي نور هم زیاته شي او افغانان همدردي هم زیاته شي.
مننه یوسف زیسب. طاهر خان کراته وای چې تر اوسه پورې خو د پاکستان پاوز یا د پاکستان حکومت رسمن د دغو بریدونو یا د طالبانو د حکومت د عکس العملونو په باب رسمي څرګندونې نه دي کړې. پخوانیو تجربو ته په پام مخکې چې دا ډول حملې شوې دي، آیا پاکستان حکومت به په ځنډ غبرګون ښکاره کړي؟
ګومان نه کوم، ځکه چې که ښکاره کوي نو باید چې زر ښکاره کړی وي، ځکه چې تیر برید شوی نو ډېر زر دوی غبرګون ښکاره کړی وو. او تیر برید هم لکه لوی برید دا هم لوی برید دی. ماضی کې به داسې واړه واړه راکټ په کونړ باندې یو ځای بل ځای باندې بدی توغولې، خو هغې باندې بدی خاموش وو، ځکه افغانستان لخوا خو په هغې باندې یو خبره وشوه، لیکن پاکستان به تل په هغې باندې خاموش پاتې شوی دی. خو دغه برید دومره زیات وو د روان کال په مارچ کې شوی، چې بیا پاکستان د هغې تایید هم کړه او لیکن اوس نه تاییدوي. نو دا خبره هم وزن لري چې ممکن ده دوی داسې یو کس نه پنخه کړی چې هغه خلکو ته وښي. هسې خو په ټولنیزو رسنیو دوی ډېر عکسونه هم ورکړي دي، یو ویډیوګانې خپروي چې دا ځای مونږ پنخه کړی دی او دلته دا ګاډې ولاړ دي، لیکن هغه شیان ډېر زیات دغه نه اخلي، لکه د خلکو هغه توجه یا ادبار دغه په دغه بیانونو باندې د خلکو نه راځي. نو رسمن خو پکار دی چې وي، ځکه چې د طالبانو خو درې بیانونه په دې اړه باندې رسمن راغلل. او ګومان نه کوم چې دا دوه وخت پر لکه دا سن شم ویلي چې نه راځي، یا دا امکان دی چې صادق سفر پای ته رسېږي، ځکه صادق نن په کابل کې وو، نن ډیپلوماټانو سره هلته لیدل. نو بهرحال امکان خو نه ښکاري چې راشي، ځکه چې اوسه پورې کراتون راغلی بو.
کور ودان له اسلام آباد زموږ د مشال راډیو خبریال طاهر خان او د غرض د سیاسي چارو شنونکي سمي یوسف زی، له تاسو دواړو مننه چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. له موضوع لري نزو، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د طالبانو پر حکومت سربیره د غرض یو شمېر افغان سیاستوالو د پخوانی جمهوری نظام پخوانی او چارواکو او د غرض عام او افغانانو هم په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوز د انټیری ورځ د خونړیو بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي دي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې بریچې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځایه سویو ته درنه مرکزوب لاړولې، په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپل اکسپانه د برید غندلی او دا د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاوري ښکاره تیرای بللای دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به دې برید ته ځواب ووایي، خو په خپل اکسپانه خوانی ټویټر ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنکړي چې افراد یا ډلې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسي کار اخلي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو، له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکې کړې دي. له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان د پټکو وړاندې بمباري د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکس پاڼو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغو ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا، اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرې نه کړي. بلخوا عام افغانان هم وایي له دغو ډول حملو ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو سنوې خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي، همدارنګه په پکتیا باندې سوم زل دي چې پاکستان لخوا بریدونه کیږي، همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په مندرې ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان لخوا بریدونه شوي وو. خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر مونږ نه دی اورېدلی چې دوی پوښتنه کړې ده. د عام افغان پر صفات باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده، پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي. ولې
دغه شان د کابل ولایت اوسیدونکی روزي محمد زابلي بیا وایي، د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حملې په غبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وروتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې ته د مشروع دفاع په چوکاټ کې خپل جواب ووایي او دغه راز په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي. نو په دغه حالت کې چې یو هیواد همغه نه د ګاونډیتوب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکاره ستا د هیواد حریم نقص کوي، پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم د دغسې هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب
نه دي. دا خبرګونونه او نیوکه داسې وخت دی چې ځینو پاکستانی چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو په وسیله یې تیر شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشکوک پټنځایونه پکې و. خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان دا ډول حمله له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حمله ترسره کوي چې د دوی د ادعاو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان په ټانزایونه موجود دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
او سم یو نړیوال موضوع په قزاقستان کې د آذربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لوی دول عمل لسګونه کسان مړ شوي دي. قزاقستان چارواکو ویل یو مسافر وړونکو الوتکه چې د آذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لار و د قزاقستان لویدیس کې د اقتاو ښار ته نږدې لویدلې ده. نور جزئیات به له حسین احمد زید څخه اورو.
له آذربایجان د روسیې پر لارې و مسافر وړونکو الوتکه په قزاقستان کې لیدلې او لکتر لګه وش په کسان پکې مړ شوې دي. چارواکو ویلي د لمړنۍ معلوماتو لمخې تر ډېر زیات ژوندۍ پاتې دي. د آذربایجان د لوی څارنوال دفتر په باکو کې خبرلاند ویل چې لکتر لګه د ډېر شتنه ژوندۍ پاتې شوی او تر درمنلې لاندې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دوه ماشومانو په ګډون وش کسان سیمې روغتون ته ور وړل شوې دي. ویل شوې چې د ولسو کسانو حالت نازک وو او تر جدي څارنې لاندې وو. د قزاقستان د روغتیا وزارت پی ویلمه کې ویلي چې د دوه کوچنیانو په ګډون اوښ کسان روغتون ته انتقال شوې دي. پیلمه کې زیاته شوې چې د ولسو کسان روغتي وضعیت نازک دی. د قزاقستان د بیړنۍ حالاتو وزارت استازي خیرات اجانس پویایف د دې پیښې په اړه رسنیو ته وویل:
د ورستیو معلوماتو پر اساس چې له هوایي ډګر څخه ترلاسه شوي د آذربایجان هوایي شرکت امپرایر یو سل نوي ډوله الوتکه چې د باکو څخه ګروزنی ته روانه وه او پکې نه شپېته کسان د پنځه عملي غړو په شمول سپاره وو. په دوی کې دو څلوېښت کسه د آذربایجان اتباع، شپاړس کسه روسي اتباع، شپږ قزاقستاني اتباع او درې قرغزستاني اتباع شامل وو. د بیړني وضعیت اعلان کړی وو. خو درې کیلومترې د اقتاو ښار له هوایي ډګر څخه د سقوط سره مخ شوه. د ژغورنې او د مرستې رسونې ټیمونه د پیښې ځای ته استول شوي دي.
د بیړنۍ حالات وزارت پی ویلمې کې ویلي چې د ژغورنې ټیمونه د پیښې ځای ته رسیدلي دي. اولته لګېدلی اور وشل شوی دی. د پیښې له ځایه اخیستل شوې ویډیوګانې ښیي چې الوتکه پر ځمکه سرچپه لوېدلې او یوه برخه یې د وزرونو او پاتې برخې څخه ماته شوې ده. د آذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امپرایر یو سل نوي الوتکه له باکو څخه د چیچینیا پلازمېنې زینی ته روانه وه، خو له اقتاو څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې بیړنۍ ناستې ته اړه شوه. د الوتکې د لوېدو لامل سمدستي نه دی معلوم شوی. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د روسیې د ترانسپورټ فدرال هوایي ادارې وویل ویلي چې لومړني معلومات ښیي چې د الوتکې له مرغۍ سره تر ټکر وروسته بیړنۍ حالت رامنځته شو او پیلوټ په اقتاو کې د کیناستو پرېکړه وکړه. د قزاقستان ولسمشر قاسم زورومارت توقایف د دې پیښې د څېړلو لپاره د صدراعظم د مرسل قنات بوزویو مابایف په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. توقایف چارواکو ته لارښوونه کړې چې د پلازمېنې استانه څخه د ډاکټرانو یوه ډله اقتاو ته واسوي چې د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په روسیه کې د کام ویلت یا ګډو ګټو هیوادونو د غیر رسمي سرمشیزو لپاره خپل سفر لنډ کړ او بیرته باکو ته ستون شو.
نور بس دی. لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.